سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي تاسو آزادې رادیو ته وګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان د خبر اعلان مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان استور له سعودي امکار کې د خبر اعلان او رسنوي لاقونو په سرغړونه کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلیج زیاتوالی راغلی دی. دې مرکز نن د کب شپږ ویشتمه په خپل کلني راپور کې ویلي چې په تېرو دولسو میاشتو کې د رسنیو خبر اعلانو لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد یې ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دوی رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبر اعلانو نیول شامل دي. افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي چې د رسنوی د زپول بهیر د رسنوی په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې همخه په درس کې او په پراخ ډول روانو. د خبر اعلانو د مرکز پر راپور کې هم دا زیادونه شوی چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له نافذېدو وروسته محتسبانو ته پراخ صلاحیتونه ورکړل شوی دي او دا محتسبان د دې قانون په اساس خلکو ته د هغو کارونو لارښوونه کوي چې باید یې وکړي یا یې ډایرکټلي وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وب پاڼه خپور شوی ویل شوی چې د وړاندې شوي پرېکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. راپور له مخې د دې پرېکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړیو ته ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدر مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ ویزای شوي او کډوالو د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. بلوچ بیلتون پالی دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان بریف کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادۍ بخون کې پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې په یوه بیان کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلولو په برید کې یو په بشپړ ډول له ماسه تلل دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوکراینی او روسی ځواکونه تیر شپه ورنن سر وختي ځل بیا پر یو بل هوایی عملو ته دوام ورکړی چې په پایله کې ډوړ خو تمرکز بلا او مالی زیانونه وخته دي. د عملی داس ملکی چې د دوړو لورو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا او اروپای ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دینیپور پیتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې یو اویا کلنه ښځه وژل شوې او په چیرینی هیف کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د یوې پوړیزې ودانۍ دوه پاسني پورونه ویجاړ شوي دي، خو د دې حملې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مده هسپتال سته.
نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هېڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنم.
او په کابل کې د ووټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نشته. اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپله کراچۍ ته درو هلته موږ څوک نه پرېږدي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید د هیواد پریږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورخم دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هیواد په بېلابېلې سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه څه دی چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي. یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوهونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغل ته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغل ته مو ډیر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دی ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي موږ چې د لاړ سو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نه شي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زرو او 1400 څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي
پر همدې موضوع راسره د تلیفون پر کرخه اغلې مینې اکبري مرکه کړې وه اوس همزو مرکه ورو
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې وایم ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس یا هغه کسان چې 10 کاله 20 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي د غسور د سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځای کې چې افغانان دي پولیس راځي د حال دا چې دوی پروژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی د دې مسلې ته نه ګوري راځي دروازې ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې لخاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمرخ چدوی ته ورکړ شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي
ډېر زیات هوسۍ جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم ځورول کېږو مکه دې چې پولیسه مو بس موږ به خبر ته لاړ شو الته لاړ متاسفانه اتیره رسمي خبري ورسره کولې وای دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره حسین جان موږ خو ملامت نه یو اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کی به د دوی خپل مشکل ده که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان د پاتې شي خو پرختیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي پرختینه معنا سره ټول دی او بس یو پریکړه دی وکي د سینه چې زورول کوي او بس بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول او دروي نو دغه کار مونږ زوروي مونږ وای کدوې واقعا او بس خو یو د فیل الف نه تریا پور دی او بس بالکل دی ونه پری دی خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي افغانان په یو برخلیک حالت کې پریخي دي
بله اوس د پاکستان د حکومت چلن کڅم تاسو اور باندې وغږیدئ د دغه نابرخلي کې دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان لوري د څل لپاره دی چې الته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته که پیسې نه بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي دغه کورون پیسې ورځي غوي نیول کېږي او غي بندین کېږي او اصلي عوامل د حکومت لوري څه ده
حسین جانی اوس مشکل امدغه ده د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټول په یاد کې وي هر کال همدغه سي یو د سې یو اقدام دوی کوي د افغان کډوال صرف او صرف د افغان کډوالو په مقابل کې چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي کله دوی کوم ستونزه زموږ د حکومت سره راغلي بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی دی او لبل اخوانا چې دوی مثلا د ایو ایم بلبل طرف نه څه پیسې ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی دی نو زموږ هیله د مسؤول کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی به یو پریکړه ونیسي چې موږ ترې نه بیغمه شو پوه شو چې نور څوک نه پریږدي بالکل چې هر څوک لاړ شي په خپل لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پریږدي کواسي ټول دی وباسي یو د فیدی وباسي کنه وباسي نو دغه سي د سیاست قرباني د موږ نه ګرځوي
خبر علامه اکبر او څنګه سره مرګه کړو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دي ویلي له زده کړو شمېر محرومې زده کوونکي کورنۍ ښوونکي وایي چې له دې عمله اندېښمن دي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي نور حال د فیروزې زی په راپور کې
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه افسانه تیر کال شپږم ټولګي فارغه سوي نوموړي د یک شنبه په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بند شوی دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بیرته پرانیزي
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کال کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې نجونې تر اوسه پورې خوران نه استنه کوم نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خواسته کوم پریکړه سوي ده چې مکتبونه لسی یا بنسی له
دې نامعلوم وضعیت د غوښته کوم کنجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د درې ولونو پلار چې خوانځي یو کله زده کړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د پلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کړو حق محرومي وګوري دا چې تعلیم د دوی د یو روخانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسولیت دی چې باید انجنونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوې تعلیمي کال یعنی 1404م کال لشبګم ټولګي پورته خوانځیو کې د انجنونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنې دوه سره سم انجنونو لمنځنۍ زده کړو راګرځولې دي هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته پته مدي او تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو دوام ته یو طرز عمل جوړ کړي خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کوم پریکړه نه ده کړې د انجونو د خوندزیو یو شمیر خون کې وای هر کال چې نوې تعلیمي کال رانګدې کیږي کورنۍ په ډیرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوې تعلیمي کال لپاره انجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوي ده. د کابل ښار اوسیدونکو او د یو خوندزی خون کې ګلرخ یارمل ازادي رادیو ته وویل
چې څلور کال کې هر ورځ همدغه حال دي شاګردان چې کله کال خلاصې دي نو تا ګور تا کې چې مونږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو سا کال هم هم داسې مونږ ډېر شاګردان زیو راځي پښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کیږي نو هیله متعدل اسلامي امارات څخه چې خدای دې وکړي او ښه پریکړه وکړي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې لوړ زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د انجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د انجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بل اوت سي بيتون پالو يزل بیا په یو بریټ کې د پاکستان پاوزيز وکونو د درنې مرګ جوړلې دا ډول ادا کړی ده. د بلوچستان یالات سیمې چارواکو بلوت سمیشتي نوشکي سیمه کې واصل وال بریټ تایید کړی خو دوړو لور د تلفاتو د بلا بلا ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد کال پر راپور کې
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د بریډ د مرګ جوړبل په اړه زد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د بریډ پر محل په 14 کې یو لس سرتیري وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا بریډ نن د سردار بهادر په هنتون ته نږدې شوې ده. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژون کې برید وکړ خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوی دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی 14 په نوشکي سیمه کې پر یو مسافرون کې موټر شويده. دا چارواکي وایي چې د مرګ جوړبل په اړه به ورسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې بریټ پر د بلوچستان د ازادي بخون کې پاوڅ پنوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمه پر لوی لارې د پاکستان د پاوڅ د بسونو پر کاروان بریټ کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ جوړبل اړولې ده. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوې ده. د بیان د اډال مخې د پوځي کاروان د بسونو لمحاصر ورسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ جوړبل اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې د بریټ د بلوچستانو د ازادي بخون کې پوځ د مجید دلوا لخوا تر سره شوې ده. ازادي رادیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ جوړبل په اړه ورکړل شوی معلومات په خپل وخت ډول نشي تاییدولای. د پخې یو وازه څور از ورسته له هغه کې چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان یالات په بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي سپرلې يرغمل کړل او په بدل کې د خپل بنديانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نختی په پای کې اعلان وکړ چې د پاوز 204 لسرتيري او د استخباراتو کارکونکو وژلې دي ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړي چې پر اورګاډي د بریټ او روسل امنیتي ځواکونو سره د نخټو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلون رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. د ډلوی چې د بلوچستان طبي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي خو د پاکستان مرکزی حکومت یې پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
لا خبرونو ور اخوا
په کابل کې د وټونو د سره پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالۍ کارکونکو روزګارتان نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچی او یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړلې ځینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانایي نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیری وخت د کابل خاروالۍ کارکوونکي زوروي او آن لاسی کراچی ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو بل چې هم پلاسی کراچی توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړې کړې، بیا یې هغه لرې کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچی او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ننګرهار د افغانستان نور ولایتونو ته هم د کبانو غوښه صادروي، دا چې څنګه صادروي په دې پکیج کې اور.
ازادي راډیو
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي. والته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخی او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخي نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وس هم دغه موسم نه ژمه د دې په بازارې پوښه خلک چکر ته راځي مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شین نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو
او اوس لګزر خراب سوی دی خلک چې دی پیسونه خراب دی کار روزگار نسته دا خلک بیکار ډیر دی وظیفه نسته دی په حال د پاره لس دکان دینو جما او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوی او خلکو بند کړو بس هم د سیتی نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دی او د هغه شکر د کار روزگار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دی کونړ لغمان نورستان کابل پرستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي خو یو اچري چې فعال اچري د کانال دلته مروزه کیږي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزه خو دغه دی چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، داسې معیاري غټه اچري نه لرو، ټریننګونه نشته. په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیوکه د هغوی نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپله سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپله سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ داسې منظم شوی دی نه، ورته داسې دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانې دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي، په ش وخت کې راورسېدل. موسم هم شدي تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډ دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې په سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی ده. پخوا به د دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول را ټول هر اقل لس دو لس دیار لس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک خو کنډ کفاره شو هغه کورنۍ، نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پر شمی اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد او زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پر شمی ودرو.
سلام علیکم، بخیر است جوړ از خیرت تیش بیرس بخیر دی، روزه مبارک بخیر د الحمدلله، شکر د الحمدلله. بس روزه ډیر شروانه د پلهال په پاکستان کیو، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کیو، ډیر شروزه د الحمدلله ورېز دی بارانونه دی، ډیر شروزه الحمدلله روانه ده د خیر سره.
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خدای خبری مجله زمونږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر راغلی خبرونې ته.
تشکر از شما، سلام بر شما و سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید.